سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جديد خبرونه تماز فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وځه او هڅه وکړي ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوړه کړي د وختونه د دوړو هوادونو د ګډي لمی په برخه کې شويده دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبره شوې دوړو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترستی فعالیتونو لپاره وکارول شي د اعلامیې له مخې دوړو هیوادونو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې د چین د صدر اعظم لی کی جیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي خو پاکستان په زلونه ادا کړی چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د مو دریا د تیلو د حوزي یو لکو دیالزرټونه او متیل په کورنۍ او پنګوالو پلورل دي زبیلا مجاهد نن پر خپل اکسپانې په خاندې ټوئیټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونه شپکس وزر امریکایی ډالرو پلورل شوی دی د زیاته کړي چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یک شنبه شل زره ټونه نور اومد تیل نیلاموي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه اونیو کې یو نیم لک ټونه اومد تیل پلورل کیږي طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خپل عاید د زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوي بلکې له هم ډېرې شوې دي سعودي عربستان پرونو ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روان جمعه پیل شي د حج پر مهال زیاته ګڼه ګڼه لوی ستونزې ګڼل کیږي ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر یو میلیون او اته سوه زره و په کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړی شوی دی یو لکو درې پنځوس زره نه سوه تنوی بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللی وو د حج ویزې نه درلودلی د سعودي عربستان دولتي اژان سعودي پریس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو یو لک یو اویا زره او پنځه سوه اتاویه نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل او د کرکټ په نړۍ کې همدا شیبه د پاکستان او هند لوبه په امریکا کې په نیویارک روانه ده چې تر اوسه پورې هند او پنځوس منډې کړي پو اورونو کې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واورېدلای شئ ور وړاندې بر سره په دې اړه ووري چې هندو او په بخنه سره پاکستان او چین یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي خو دا چې د طالبانو ځواب څه دی په دې وروسته درته تفصیلي راپور درکړو په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی
کار مار نشتا دی او سره می سپینګر دې رېډا چلے لاس گاډې چلے ما هم رېش بس کمار په راوړی یارا نوړی سپینګر دې ماندا دی او زامن ودو دا دې دغه دې ما مېزو پدی او دې چې دې بيخل لیوانه دا خو بيخه په سر نه په ځان نه په مشر زوی می
په دې اړه چې نور خلک په افغانستان کې څنګه ژوند لري تفصیلي راپور درکړو د خلکو غوښتنه به هم در سره شریک کړو ته هغه سیلاب زپلو چې په دې رستي او میاشتو کې سیلابونه زپلي وضعیت به هم مور شو چې دوی وایي تر اوسه ورته په کافي اندازه مرستې نه دي ورغلي همدارنګه د هند او پاکستان د لوبې له رستي او جزئیات به هم خبر کړو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوال ټولنې غوښتې چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یو ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خبره شوې، له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوال ولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بیلابیلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د دې غونډې په تړاو په یو خبري کانفرنس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي دغه بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بیلابیل قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نو موري زیاته کړي چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې او مشوره ده. د نړۍ نورو بیلابیلو هیوادونو هم مخکې طالبانو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت درامینځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبان حکومت په خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړي چې حکومت یې ټول ګډون دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. پاتیر او تورزو کې لیران او پاکستان افغانستان ته لا 15,000 سیات افغان کډوال سنه کړې شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرونی د شنبه یعنی د جون لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپل ایکسپانه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بیلابیل شمیرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 تنه افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل سوي دي. د دغه شمیر لمخه 12201 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه للارې بیرته هیواد ته ستانه کړل سوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې. موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خو په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ له دې نه ډېر خو د زمونږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کښنی مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغانۍ باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زما مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړ شم، یو واده
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویل دي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستي سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړه یا جزئي توګه ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د وروستي سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 30 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمیر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي له هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځي او تلتګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات اساسات ډیر جات نه منځته لیدي افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش داده سي دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبولو لپاره خیمه ورته جوړ شي
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی نه درسونه شته او نه زده کړه ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي
په ورته وخت کې په غور کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي
همو شاګردای کی خانه هاشو در مسیر
لبد مرغه مش پدې نه یو توان دیلې ځینی هغه د کوون کی چې کورونه د سیلابونو پر لار وو شوونځي ترا ولو ځکه کورونه ویجاړ سوي ابل زایتا کډه سوي دي هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن سوي ځکه له شوونځي څخه په لری واټن کې پراته دي
فاصله شو از مکتب دور شوه
د یوسف لخوا د خبرو شو یو شمیر لمخې په بغلان بدخشان او غور ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 300 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډیر کورنۍ بې ځایه شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس به ورشو د غزې جګړې ته. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګ کې د اسرایلو په اړه بریدونه کوي او د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ور اضافه کړ. تفصیل عصمت سروان اورو.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشت لژد 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 480 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسي لشت لژد 200 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته او څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي بریټ پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده ورسته و موندل شول. د راپورونو لمخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریډونو او د توپ د ډزو په ملکیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو څخه چې عملیات پکې تر سره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزې ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزا کې بندیان دي پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شوي او یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې له دې چې بیرته افغانستان ته راستنه شو، راځي چې د کرکټ نړۍ ته ورشو. د هند او پاکستان لوبه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. تر اوسه پورې لس اورونه شوې دي چې هندوستان بیټینګ کوي او پاکستان ورته بال اچي. لس اورونه شوې، یو اتیا منډې شوې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان بیا میدان ته ښکته کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼې زیاته کړې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري وضع شو محدودیتونو د افغان ښځو او نجونو زیانمنېدل لا زیات کړي دي او دوی مرستو ته اړ ایستلې دي. خو یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا محدودیتونه او له بل لوري خراب اقتصادي وضعیت یې ژوند تریخ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان خلک باید هیر نه کړل سي او دوی بیړنیو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پر افغان ښځو او نجونو د وسوسو محدودیتونو له امله دوی خورا زیانمنونکي او مرستې ته اړمنی سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په داسې حال کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو بندیز یو له دغو محدودیتونو دی. یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورتر غاړې دا وایي چې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره او په خبره یې دوی د مرستندویه مؤسسو له مرستو هم برخمنې سوي نه دي. د بلخ ولایت اوسیدونکې زاکیه چې د خپلو پنځو ماشومانو سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل مخکې په یو دفتر کې د اشپزي په توګه یې دنده درلوده خو اوس عاید نه لري. دا وایي شپه او ورځ د وچې ډوډۍ په خوراک تیروي.
یک خانم چقدر صبر او حوصله طاقت داشته باشه چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه.
یه وقت زبه تومره صبر و حوصله ولری چه نری نونه لری. زما روختی حال هم خراب دی. ماشوم تازه عملیات شوی. زه شدیدن مرسته در تیالرم. خو
هیڅوک راسره مرسته نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده هم ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې په ډیره سختۍ پر مخ ځي.
اقتصادي دغه مزګار مار نشته دی او سره می سپینګره د ریلا چل لاسګاډه چلی ما هم رې شو بس کومار په راوړی یارا نوړي سپینګره د مانده دی او ځامن می دوه دانې له دغه د ما مېزو په دی او د یو چې دی بيخي لیوانه دغه بيخي په سر نه په ځان په مشر زوی می لیوانه د بس د سی ویو چې د کور سر پر اندازې ما زم ته کې بس خزای مچ شو کوم نو زما د مخ نه کیږي. زه کار مارم نشته چې تا وظیفه مزیفه مثال یا چې تا د څه کور کاری خانان خلک چې تم واچي کا مریضان یو کاروږي بس یو خپل روزي به پیدا کو.
د تخار ولایت اوسیدونکو شاهده چې وړاندې دی یو دولتي ادارې کارکونکو او د طالبانو د بیا وکمنۍ راهیسې بیکاره سوي وایي هر امیاس 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او په ډېرې سختۍ ژوند پر مخ ځي.
ما خشوش نگرانی به امنه خلیج هم مخه ما مریض
ډېرې اندښنې د وزلې را باندې قلبي حمله راغلي. یو زوی او مور می هم ناروغان دي. د کورنۍ یوازینی نفقه ګټون کې وم چې اوس بیکاره یم. یو لس کلن زوی می پلاستیکونه خرڅوي. د ورځې سل تر 200 افغانۍ کار کوي. هغه می له خوندې استلای دی.
د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز ترڅنګ د 2023 کال د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو دغه فرمان د هغو خزو د ژوند وضعیت لا پسې کړکېچن کړ چې د خپلو کورنیو سرپرستانی دي. د خوړو نړیوال پروګرام WHO د درې میاشتنیو راپورونو له مخې په 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت له لوري په ټولو غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو مخکې 14% کورنیو ښځینه کارکوونکي درلودي او د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې دا شمېر 3% ښځینه کارکوونکي لرونکو کورنیو ته راټیټ سوای دی. د دې راپور له مخې د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې به د کورنیو شپږ 80% ښځینه سرپرستانی کمزوري خواړه مصرف کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېره 25% یې ښځې دي.
اوس به هم ورشو په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو کیسې به در سره شریکې کړو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایی خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو، جامو او سرپناتا نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالی زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې تزي، څلور خواه ته مو دیوال نشته، کې و کوټه هم شته له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. لمسګر روسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وزپ. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپل ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کیږي چې له یوې خیمې پرته لمونږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي احسان بل سیلاب ځپلای دی. نو موري ازادي رادیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا ګیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او جاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دنه نو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لوري هیڅ مرسته د فاریا ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خشک له خلکو سره نه ده شوي.
میاندره نوای خشک مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریا مې بشه هیڅ نو کومک صورت نه گرفته.
د دغه ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بیمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد مشکل را دفع کړي او لاسرسي مشته وکړي، زمينه راته برابره کړي. و امین الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو تمام د پیغام و نور پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلې رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناستي نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کماندانان چې دې د دې په مابنس کې سناڅه بین پاکستان او بل مجاهد ماس مجاهد یو جاهل مجاهد په ماس سمون پکتاړي او پر تنخواه یې څه ډاکا چې مدار په کړ دې ور کړو چارواکو له طالبان دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.